ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه په بېلابېلو مسایلو لیکنې کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه ګړه کې بلخ ولایت د جنرال دوستم د تاک او د هغه د الوتکې د ګرځولو مسله څېړلې ده چې د ولسمشر مرستیال یې مزار شریف ته رسوه. ورځپاڼه لیکي جنرال دوستم وروسته تر دې چې دوه میاشتې په ترکیه کې په تبعید کې تیرې کړې، یو سیاسي ائتلاف یې جوړ کړ او د دوشنبې په ورځ بلخ ته روان و ترڅو د هغه ولسمشر لپاره چې له ده سره یې اړیکې خرابې شوي دي د سر درد پیدا کړي. د جنرال دوستم په سلګونو ملاتړي د شپې تر ناوخته د مزار شریف هوایي ډګر کې انتظار وه، خو نیویارک ټایمز د افغان او غربي چارواکو په وینا خبرو کوي چې مرکزي حکومت د دې الوتکې د کېنستلو مخه ونیوله. ورځپاڼه وړاندې لیکي ښایي دغه پیښه د افغانستان سیاسي بحران چې له مخکې موجود دی پسې ژور کړي او د هغه جنګ سالار حوصله وازموي چې په تېره زمانه کې د شخړو سابقه لري او د ولسمشر غني د حکومت د مقابلې خبرداری هم ورکړی دی. د بلخ د ولایتي شورا یو غړي عبدالخالق ویلي دي چې له 1500 تر 0 تنو په هوایي ډګر کې د دوستم مارکلي ته انتظار کاوه، خو د افغانستان مرکزي حکومت د هر راز قانون پر خلاف د هغه الوتکې ته اجازه ورنه کړل چې کښېني. نیویارک ټایمز لیکي چې د دوستم یو جګپوري چارواکي او د بلخ والي عطامحمد نورتن یو نږدې کس هم د الوتکې د بیرته ستنولو پیښه تایید کړې ده. همدارنګه نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو بل مقاله کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسله هم څېړلې ده. ورځپاڼې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو وروستی راپور ته اشاره کوي او لیکي چې روان کال په کابل کې د ښځو او ماشومانو لپاره خونړی کال و. په مقاله کې لولو چې د ملکي تلفاتو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی او په لومړي شپږو میاشتو کې دا شمېره 1662 تنو ته رسېدلې ده. 2600 بیا په دې موده کې هم ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرو ته اشاره کوي چې وایي د دې ناوړه جګړې نتیجه د انسانانو مرګ ژوبله، ویجاړي او په افغانستان کې بده ورځ ده. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د وژل شویو ښځو په فیصدي کې دوربیش په سلو کې زیاتوالی لیدل کېږي چې د کابل په بیروبار سیمو کې د ځان وژونکو بریدونو پر مهال وژل شوي دي. نیویارک ټایمز په دې حملو کې د وژل شویو ښځو شمیر 1040 او د ټپي شویو شمیر 416 دی. د ورځپاڼې په باور په دې حملو کې د ښځو مرګ ژوبلې د زیاتېدو علت دا دی چې په ښارونو کې حملې سختې شوې او په ورځني ژوند کې د ښځو حضور هم زیات شوی دی. انټرنیشنل خبرونې د دې سرلیک ترینوال لاندې چې د افغانستان په اړه د ټرمپ ستراتیژي په ساده ژبه داسې ده لکه زاړه شراب چې په نوي بوتل کې واچي. د مقالې لیکوال په پیل کې په روان دوبي کې د مې 23 نیټې د کابل د ټانکر بم چاودنې نیولې تر څو نورو خونړۍ عملو یادونه کړې ده او لیکي چې یوازې په 23 ورځو کې لږ تر لږه 290 تنه وژل شول، خو له دې خونړۍ وضعیت سره سره د ټرمپ اداره په پام کې لري چې 3000 نور سرتیري افغانستان ته ولېږي او له دې تر څنګ هڅه کوي چې خپله ستراتیژي پراخ کړي. افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړه د خبرونو سرټکی جوړ کړی دی، خو جوړونکي ستراتیژي له دې هم مهمه ده. لیکوال لیکي چې متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې مخ پر خرابیدونکي امنیتي وضعیت قابو کړي، دې ته اړتیا لري چې له ځواکونو پرته نور زیات څه ترسره کړي. لیکوال افغانستان ته چې یو وخت په پکې له سلو زرو زیات امریکایي سرتیري ډیره وه، د یوازې 200 نورو سرتیرو استول چې هغه په وکولی شي د دې هیواد په وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي د شک په سترګه ګوري. خو له یو لړ څرګندونو وروسته یوې مهمې ټکي ته اشاره کوي او لیکي که امریکا پوځي ځواکونه د دې ښه چانس ولري چې طالبان د خبرو میز ته کښېنوي، نو دغه سخت دریځ باید له خوږ ګوتې ونیسي. په دې معنا هغوی پر هغه ځای کې وځپي چې ډېر خوږیږي او دغه ځای هم پاکستان دی چې مشران یې پکښې پټ دي. همدارنګه کابل چاپ ننۍ ورځپاڼو له ګډو عملیاتو څخه د پاکستان په شا کېدل او په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼه د خپل نوي ګړې په یو مطلب کې د افغانستان د ملي دفاع په اړه لیکلي دي، اسلام آباد له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې له هوکړې یو ځل بیا په شا شو او په هغو سیمو کې عملیات پیل کړل چې هلته ترهګرو مرکزونه نشته. په ورځپاڼه کې راغلي چې د افغانستان ملي دفاع وزارت وروسته له دغې خبر ورکوي چې د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور د ډیورنډ کرښې ها غاړې په پرتو قبایلو سیمو کې د خیبر څلور په نوم د عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې چې د یاد وزارت ویان له ورځپاڼې سره شریک کړی دی، هوکړه داسې وه چې افغان حکومت په پاکستان د ترهګرو او د هغو د مرکزونو په اړه معلومات ورکوي او پاکستان به د امریکا او چین تر څارنې لاندې د هغوی پر خلاف اقدام کوي. د هېواد دولتي ورځپاڼې دغو عملیاتو په اړه لیکلي دي، پاکستان ویلي و دا عملیات ځکه پیل کړل چې د ډیورنډ کرښې ها غاړې د داعش فعالیتونه ډېر شوي دي او دوی غواړي چې سیمه د یادې ډلې له خطرونو څخه خوندي کړي. خو د مطلب د لیکونکي په باور چې داعش ډله نیم پنجابیان دي چې د پاکستان د استخبارات تر نظر لاندې په وسلو بار دې غاړې ته راتیریږي او خلک پر بمونو حلوڅوي. په مطلب کې وړاندې لیکل شوي چې پاکستان دا عملیات داعش د ځپلو په هدف نه دي کړي، بلکې د مطلب د لیکونکي په خبره دا د نومړي هیواد پوځ یو تاکتیکي جنګ دی او مخه هم د افغانستان نارامه کول دي. اصلاح ورځپاڼې بیا د پاکستان لخوا د خیبر څلور په نوم له کرښې هاخوا په قبایلو سیمو کې د نویو عملیاتو د پیل د اعلان په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي، دا شان عملیات به کله هم ترهګر کمزوري نه کړي، یوازې دومره چې ترهګر به دې خواره اوړي او په افغانستان کې به نامني نور هم پراخ شي. د سر مقالې لیکوال ادعا کوي چې پاکستان ترهګر په ښو او بدو ویشلي او یوازې د یو شمېر په وړاندې عملیات کوي. د سر مقالې کوونکي په باور د افغانستان غوښتنه دا ده چې ترهګرو په وړاندې عملیات د پاکستان په لویو ښارونو کې د دوی په مرکزونو کې وشي. د دغو مسایلو همدارنګه په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بحرانونو او د یو شمېر کسانو چې غواړي ډول ډول ائتلافونه د دولت پر ضد جوړ کړي او په دې اړه چې څنګه کېدای سي چې په داخل د دولت کې دې اپوزیشن جوړ سي، همدارنګه د نورو مهم مسایلو په اړه مو په دغه مرکه کې سوالونه کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو چړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اساق اتمار همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرشه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د دې نظر وپوښتم. جنابي ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنئ. ډېره مننه، مهرباني مو ده. جنابي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمېر نسبت تیرو شپږو میاشتو ته ډېر زیات ښودلی دی چې هم خلکو ته زیات مرګ ژوبله پشکې اوښتې ده. ستاسو د نظره دغه هیلت څه دی چې په دغه شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده او په اړه باید څه باید وسي چې مخنیوی یې وسي؟
کتو سے افغانستان جنگ کا وګورئ، افغانستان جنگ تقریبا دو سلورم کال راپدی خوا شروع شوی او دا یو کال بل کال ته زیاتیږي او وسعت پیدا کوي. مثلا اوس د دولتي چارواکو د خولې ده اتلس کلاتو دي چې دولت د مخالفینو سره په جنگ کې دی، لیکن دا عدد محدود و دیر زیاد مثلا پیند کالا مخکی اشپک کالا مخکی دیگه مانا داره چه دی جنگ دا خواهی چی شوهی او دی که دیار و خواهی هم دولت او هم دی دولت مخالفی و دیگه ملکی تلفات که شامل دی، یعنی دی دولت لخوانه که منگا فکر رکنی کو دولت هم بگین زینو که تونگی که چه مخالفین د خلکو نه د سفر په توګه استفاده کوي، د ماشومان نه د سفر په توګه استفاده کوي او د کورونه شخصي کورونه د سفر په توګه استفاده کوي. نو دولت هم دغه تلفات ملکیانو ته اړوي او کله چې مخالفین حمله کوي، انتحاري حملات کوي، دا تلفات ملکیانو ته اړوي. د بل خوا نه یوازې د انسانانو د تلفاتو مسله نه ده، چېرته چې جګړه شروع شي هلته مهاجرتونه شروع کېږي، التا هلکان د مکتب نه پاتې کیږي، جوریکان د مکتب نه پاتې کیږي. هغه ابتدایي حقوق چې بشري ده مراعات کیږي، او په دې ترتیب سره یو بل دلیل کې هلته مثلا د غذایي موادو کمبود، د روانو شتون او هغه اساسي خدمات خلکو ته نه ارزول کیږي. یعنې دا د جنګ نور اړخونه دي چې په دې کې دواړه خواوې شامل دي، یعنی هم دولت او هم مخالفین. نو ځکه کله چې جنګ ډېرېږي دغه ملکي تلفات ډېرېږي او ملکي تلفات خلکو ته رسېږي. په دغه سرویدانه کې چې تاسو ګورئ ډېری داسې دي چې دغه سرویدان یا مثلا د مختلفو منابعو ځینې اخیستل شوي دي، او دغه مختلف منابع کیدای شي چې هغه موثق معلومات ورکړي یا دې ورکړي. بل د ټکنالوژي مسله ده، کله چې یو پرمختللې ټکنالوژي نه استفاده کیږي لکه د الوتکو نه، اوس تقریبا الوتکې ډېر پرمختللې دي، او دا هغسې یو رابطې ته ضرورت لري چې په ځمکه کې یا مثلا په مرکز کې دومره صحیح معلومات دوی ته ورکړل شي چې دوی هغه صحیح ځای ته نښه کړي. نو دغه د فني او تخصصي او مسلکي کسانو نه شتون اردو کې هم د دې دلیل کیدای شي چې هغه بینالمللي قوتونه د هدف اصلي ځای ونیولي او نور ځایونه په نښه کړي، لکه پرون او بله ورځ چې یو وکتب باندې بمباري وشو، هغه وکتب چې خواسره ملکي خلک اوسېدل هغوی ته تلفات ډېر واوښتل. نو دغه لاملونه دي چې خلکو ته تلفات رسېږي، او مخصوصا هغه ملکي کسان د دې قربانیان دي.
مننه. په عین وخت کې امریکا د افغانستان دپاره پر نوې ستراتیژي کار کوي، او داسې ویل کیږي چې نور سربازان به افغانستان ته واستوي. ستاسو د نظره دا سربازان یا نور قوتونه به پرواز تاثیر ولري، او کم شان ستاسو د نظره دی چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د افغانستان کې موثر تمامېدلی شي؟
لکه چې د امریکایانو د رسنیو نه مونږ اورو یا د دوی د ټولو چارواکو د خولې نه اورو، امریکا په دې تلاش کې دی چې یو سیمه ییز ستراتیژي د توریزم پر ضد جوړ کړي. یعنې یوازې د دوی تمرکز به په افغانستان کې نه وي، داسې چې ویل کېږي دوی د سیمې دپاره یو ستراتیژي جوړوي چې افغانستان په هغې کې شامل دی. د سیمې د هېوادونو نه به سیاسي مرستې غوښتې کېږي، مثلا د پاکستان هڅول یا په پاکستان باندې فشار راوستل یا په ایران باندې فشار راوستل چې دوی خپل مداخله په افغانستان کې کم کړي، یا مثلا چین او روس دې ته واستول شي چې دوی د افغانستان په هېواد کې مرسته وکړي، یا مثلا هند واستول شي چې خپل رقابتونه په افغانستان کې پر مخ بوځي، یا مثلا پاکستان ته ځینې خبرې داسې ور په ګوته کړي چې افغانستان کې به د خپل د ستراتیژي نه هغه د لرې ستراتیژي نه به صرف نظر کوي، افغانستان سره به مرسته کوي. نو دغه شیان دي چې تر اوسه خو دا ستراتیژي نه ده اعلان شوی. زه فکر کوم چې په سیاسي برخه باندې په دغه ستراتیژي کې ډېر تاکید شوی. د بله خوا نه په نظامي برخه کې هم یعنی تعود داسې دی چې یو تعداد سرتیری به د درې زره نه تر څلور زره پورې افغانستان ته راځي، چې دوی مخصوصا په تخنیکي برخه کې همدغه د افغانستان د اردو په روزنه کې او د دوی په جنګي مهارتونو کې به دوی سره مرسته کېږي. او ځینې وخت که دوی نه وغوښتل شي نو دوی به ځینې هوایي مرستې وکړي، او افغانستان سره به دوی د افغان اردو سره ودی مرستې وکړي. لیکن دا چې دوی عملا په جنګ کې شامل دي داسې کوم شی تر اوسه پورې لا واضح او روښانه نه دی.
په عین وخت چې یو شمېر سناتورانو د امریکا غوښتي چې پر پاکستان باید زیات فشار راوړل سي چې هلته تروریزم ځالې د منځ څخه یوسي او یا وایي چې پاکستان باید د تروریستانو لیست کې راسي. ستاسو د نظره آیا امریکا به داسې کار وکړي چې هغه د پاکستان کې د تروریزم ځالې چې هلته ځي د افغانستان دپاره غټ خطر دی د د منځ یوسي او یا په پالیسي کې به داسې نوي شان شامل کړي چې هغه د پاکستان پر ضد؟
زما په باور د پاکستان او د امریکا اړیکې ډېر ژورې او ستراتیژیکې دي. پاکستان د دغه ارتباطاتو یا دغه اړیکو نه ډېر په خپله ګټه استفاده کوي او امریکا تر هغه حده پورې پاکستان باندې فشار نه شي راوستی کوم چې موږ توقع لرو، ځکه همدا اوس پاکستان په سیمه کې یو قوي اقلیمي ځواک دی، منظم پوځ لري، فضا لري او امریکایان په هغه باندې حساب کوي. تاسو ولیدل کله چې د پاکستان یو ویشت عسکر په سرحدي سیمو کې ووژل شو، د امریکا په بمبار کې پاکستانیان وشو کولای چې امریکا تر فشار لاندې ونیسي او امریکا نه پیسې ترلاسه کړي، په امریکا باندې لارې بندې کړي او بالاخره کوم اهداف پاکستان کوشش کی چې امریکا دوی باندې دومره ډېر فشار رانوړي چې پاکستان بیخي د امریکا د محور نه خارج شي. همدا اوس هم پاکستان د دې دپاره چې دغسې یو فشار په دې باندې رانشي، دوی د چین سره خپل روابط نژدې کړي دي، ښې ساتلي دي چې چین حتی دې ته حاضر شوی چې په پاکستان کې پانګونه وکړي. شپږ څلوېښت میلیارده ډالره په پاکستان کې دي، په دغه لارې باندې چې تر ګوادره پورې د چین نه غځېږي او د ورېښمو لاره دی، په دې باندې دوی سرمایه ګذاري کوي. او همدغسې چې روسانو سره هم دوی روابط نږدې ساتلي دي، کله چې روسان د پاکستان پوځ سره راغلل او په پاکستان کې دوی عملیات کاو، حتی ویل کېږي چې ځینو کمپونونه هم روسي متخصصینو دیدن کړی وو. نو داغه خبرې دي چې د پاکستان او د امریکا روابط تر دې حده پورې شاید چې خرابې نه شي چې امریکا دغه ټول پخواني ستراتیژیک روابط د دې قرباني کړي. او پاکستان اوس هم د امریکا دپاره ډېر یو محوري هېواد دی چې په سیمه کې افغانستان خو یو بې ثباته هېواد دی چې کولی کېدی شي چې د افغانستان ثبات نور هم خراب شي. امریکا دومره چې پاکستان سرمایه ګذاري کړی په افغانستان یې نه ده کړی او نه به یې وکړي. نو په دې صورت سره امریکا به څه غواړي چې که د بحران مسله وي چې خپله امریکا پاکستان منحس یو محرک دې لویې لوبې استعمالوي، دا بېله خبره ده چې امریکا څه غواړي او څنګه کولی شي چې روسیا محدودې ساتي او روسیې ته یا منځنۍ آسیا ته خطرونه متوجه کړي. دا یو بل فرضیه ده چې سړی کله کله په دې باندې باور کولی شي چې ګویا امریکا په لوی تمینالمدته ستراتیژي کې دغسې هم شیان لري چې یو خو د اروپا د خوانه یې روسان محاصره کړي دي، یو هم د منځنۍ ختیځ او د افغانستان د خوانه به دغه تهدید او ګواښ منځنۍ آسیا او روسیې ته متوجه کوي. د بله خوانه پاکستانیان ډېر ځیرک او زرنګ سیاست لوبوي. دوی دغه تروریستي ډلې ډېری په دې یو کال شپږ میاشتو کې دوی دننه کړل افغانستان کې. تاسو که اوس وګورئ د افغانستان په شمال کې هم دغه تروریستي ډلې شته دي، دوی کار کوي په شمالي برخو کې شته دي، په هلمند کې شته دی، په مثلا په غور کې شته دی، په بادغیس کې شته دي، دوی په فاریاب کې شته دی، همدغسې په سرکل او کوهستاناتو کې شته دی. یعنی دوی د دغه نړیوال فشار ځان باندې تم کړی او دغه ټول تروریستي ډلې دي افغانستان ته رالېږلي دي. لیکن بعضې ډلې چې دوی سره ډېر نږدې دي او ډېر په هغه باندې حساب کوي، لکه عقاري شبکه ده یا مثلا د کویټې شورا ده یا د تیخال شورا ده، دوی ځان سره ساتلي او دوی تبشوری او امکانات ورکی دبن خوانه دی دوی رابطه دی روسان فرسی دیشی چی روسان دیتا حسول شودی چی اوی هم مخالفین سران درسی کمک کنو کی دی دیم تیارو مثلا خبر واپا مدباتی که چی نا پیزان دی تیاری را غریدی پا فراکی پا چخوانسیز چی و برا مثلا پا نیمبلونس که پا دیزایی چی نشپید خوانه توی اختیت شدیدی که دیشی ایرانیان هم به دی برخه که فعال شویدی که چوز یه اوبو ده حق تفیده ای افغانستان به در برخه که یا نمه استراتیجی بانده لگیا بی مده هم یه فشار که دیشی تو افغانستان بانده مده دست فکر کنم که امریکایان والی چه بسیمه که به صوبات راشی او دی ارتباطات و به ترانزیت و مثلا به تجارت برای فرصتون پیدا شی او امریکا مخبر به اصطلاحات اغا تجارت به افغانستان که مگوری او چین مگوری و هند مگوری و مندینی هستی هم دبه که دیشی دیسیمه رابطه خط تصویرون اولاند که یعنی به اصطلاح و تا واده و انکشاف هستی او که دقا رقابتی نصره دیریدی مدابا نور محورون جونتی دی جنگ پارا و دی تقابل پارا و دی رقابتی پارا.
مننه د بل لوري په داخله د افغانستان کې یو شمیر چې په دولت کې هم شامل دي دولت ته غوښونه کوي چې تیر ورځ کې اتا محمد نور او داغه مخ کې ماکی کا امدارنګدي بیا یو اتحاد دوستو سره جوړ کړي دی دولت د ربانی د زوی په شمول دی دولت غوښونه کړي دي ستاسو نظر د دې هدف څه دی او دی څه غواړي او ولې په اوس حالت کې داسې دی څرګندونه کوي
زه داسې فکر کوم چې دا خو ډېر غیر دیپلوماتیک او غیر عرفي او تقریبا په سیاستونو کښې دا لومړی ځل دی چې زه دغسې سیاستونه ګورم د دنیا په تاریخ کښې یا د نړۍ په تاریخ کښې یا په اوسني تاریخ کښې ما دغسې اعتراضونه نه دي لیدلي چې هم په حکومت کښې شامل وي دویم نفر یې د حکومت او هم بیا لاړ شي یو اپوزیسیون ته او هغه دولت ته تهدید متوجه شي تاسې وګورئ که دغه سیستم صحیح کار نه کوي خو دغه دوی داسې کسان دي چې دغه سیستم یې په دې دوه دوم کلونو مخته بولی د دې ته حیران یم کله چې مونږ زمونږ وزیر خارجه زمونږ معاون اول زمونږ معاون دوم د صدراعظم دوی په دولت انتقاد کې یو دولت تهدیدوي یا مثلا یو والی چې قوي او ډېر با قدرت والی دی د دغه نظام نو چې دوی دولت تهدیدوي معنا دې دا دی چې یوازې ولسمشر خو په دې دولت شامل نه دی یا یوازې رئیس اجرا په دې دولت شامل نه دی دوی ټول د دغه دولت غړي دي نو په دې ترتیب سره دا مخالف د عرف سیاسي دی یعنی ما مخکې عرض دا وم چې په ټول زما په ژوند کښې م داسې شی واردلیدلی چې د دغه حکومت که ناکامي دی د دوی مسولیتونه دي یعنی د دوی لامل شوي دي دې ته چې دغه حکومت ناکام شي ناکاره شي ځکه دوی څوکیو باندې جنګ کړی دوی په مثلا په قراردادي باندې جنګ کړی دوی کوم غوښتنې چې دوی لري هغه ولسمشر نه ورکوي په دې ترتیب سره دوی ډېری داسې غوښتنې لري چې په طور د مثال چې ما ته کوم چې زما توقع ده هغسې امکانات ما ته راکړي که ولسمشر دغه امکانات دوی ته ورکړي نو بیا ټول شیان صحیح دي در حال چې وزیر خارجه تقریبا یو نیم کاله مخکې سلب صلاحیت شوی پارلمان دې نه رای اعتماد اخیستی دا هم د ولسمشر یو غلطي دی چې په هغه وزیرانو باندې دی تر اوسه پورې منه دی کوم چې پارلمان دوی نه د اعتماد رای اخیستی او یولس وزیرې داسې دي چې دوی یا سرپرست یا هغه وزیران دي چې هغوی نه پارلمان اعتماد رای خپل اخیستی متوجه ترکیب سره چې دې چې دا ائتلاف دا اول دا چې دا ائتلاف د افغانستان نه بهر جوړ شي او بل دا چې دا ائتلاف د خلکو د پاره نه دي د خلکو د ارمانونو د پوره کولو د پاره نه دي که دا ائتلاف کامیابه وي او موافقه وي دوی هغه تقسیمات خپل منځ کې کوي دوستم هم ځان ته خپله برخه غواړي واخښه ځان ته خپله برخه غواړي وزیر خارجه ځان ته غواړي استاد اطای ځان ته غواړي دغسې ائتلاف نه دي داسې ائتلاف نه دی چې هغه د خلکو دپاره ائتلاف وي او که دوی دومره د خلکو دپاره ائتلافونه کوي اول د لطفا دوی د دې څوکیو نه استعفا وکړي او دولت ته دې وایي چې دغه دولت ناکامه دولت دی موږ غواړو چې دغه ناکام دولت سره کار وکړو او موږ به استعفا وکړو نو دا کار دې نه دی کړی هم قدرت غواړي هم اصطلاح حکومت بدنامي او هم اپوزیسیونونه جوړوي دا اوس یو عرف ګرځېدلی افغانستان کښې مونږ چې نه پوهېږم چې دا کوم سیاست دی نه پوهېږم چې دا کوم تاریخ په افغانانو کښې خو داسې یو شی دی داسې لیدلی چې هم په دولت کښې څوک چې اپوزیسیون کېږي هغه خو ځي اپوزیشن جوړوي او هلته بیا د دولت پر ضد باندې کار کوي نو دوی زه ګمان هم نه کوم که دغه ائتلافونه ډېر موفق وي ځکه په افغانستان په شرایط داسې دي چې ورځ تر بلې تغییر خوري تاسو ولیدل چې پرون د څه موخته چې راشي افغانستان ته به اضافه شوه دا پرېنښودل شو یا مثلا محقق تاسو به خبر یاستئ چې محقق د ګاردانو لخوا نه د واده په مراسمو باندې داسې وشي په دې کښې څلور پنځه کسانه شهیدان شول خپله ناوې هم شهیده شوه او دا خو دغسې کسان دي نو د دې خلکو سره وفاداري صداقت او ایمانداري خلکو ته خدمت دا تاریخ نه لري په افغانستان کښې کله چې محقق همدلته په دې داخلي جنګونو کښې داسې و چې د جنایاتو نه ډک او خپله دوستو هم داسې و چې تاسو کښې د دوستو تاریخ په افغانستان کښې وګورئ دوستو خپله د جنایاتو نه ډک تاریخ لري او دوی هغه کسان نه دي چې په اصطلاح د افغانستان په تاریخ کښې هغه څه سابقه ولري چې ولس په دوی باندې باور وکړی شي زه ګمان نه کوم که دغه ائتلافونه یو ځای ته ورسېږي دا هغه تعدیدونه دي چې ولسمشر دې ته نه پوهېږي چې هغه خپله پرګنه وکړي او په نادوره پرېږ کړي د بله خوا نه دغسې ویل کېږي په رسنیو کښې البته په مجازي رسنیو کښې چې ولسمشر باندې دوی ځینې امتیازات قطع کړي دي ځینې معاشات قطع کړي دي مثلا پخوا وخت کښې دوی ته به پنځه میلیونه افغانۍ لس میلیونه افغانۍ په میاشت کښې ورکول کېدل اوس هغه پیسې دوی ته نه ورکول کېږي او ځینې وخت کښې داسې ویل شوي دي چې د دوی بانکي اکاونټونه هم بلاک شوي دي نو دا هغه خبرې دي چې د دې قضیې تر شا پورې سړی فکر کولی شي چې امکان لري دغه قضیه راموم
تاسو د دوستم څخه یادونه وکړله چې د دې تیاره پرون نه ده پرېښودل سوې دغه اوازې خپله بیا دوستم دفتر رد کړي دي عطا محمد هم په خپل فیسبوک کښې دا موضوع ویلي دي چې دا واقعیت نه لري دوی ولې دا مسایل پټوي او دلته دا تیاره د چا د خوا څخه او څنګه ستاسو د نظره دا نه ده پرېښودل سوې او د دې هدف څه و چې په دغه شکل راشي
بلې یقینا دا خبره د ناکو هغوی مونږ وغوښتل چې مونږ دوی ته اجازه ورکړو چې مزار کښې ناست ولري مونږ ورته ویلي چې دا ستاسو داخلي خبره ده دا مونږ پوره اړه نه لري تاسو خپل حکومت سره تماس ونیسئ تاسو چې اجازه درکوي کله درکړي هغه ستاسو حکومت دی یو خو دا خبره وه چې هغوی بیا دا خبره ورته کړی تاسو کولی شئ چې کابل کښې ناسته وکړي خو زه داسې فکر کوم چې کله جنرال دوستم مزار ته غوښتل چې راشي دلته هغه امکانات د دې دپاره موجود دي ځکه چې استاد وفا هلته والي دی او دی ورسره ائتلاف کښې شریک دی نو دوی کېدای شو چې د مزار نه کوم حرکت پیل کړي یا د مزار نه دوی خپل هغه ائتلاف اعلان کړي پتی وجه فکر کوم چې دې ته اجازه نه ده ورکړل شوې. او دا خبره چې د مزار د والي دفتر دا خبره راځي چې د مزار والي دې ته نه و ورکړلی، دا صحیح خبره نه ده، ځکه چې د مزار والي په میدان کې وو. او بیا وروسته یې خبره واړوله چې موږ انجینرانو ته استقبال دپاره ولاړ دي. زه فکر نه کوم که د مزار والي د انجینر دپاره میدان هوایي ته لاړ شي، زه د انجینر د استقبال په میدان هوایي کې کوم وزیر چې د کابل نه دي هغه میدان ته ورتلی وایي. نو په دې ترتیب سره د دوی په دغه مسله کې یا دغه تګ و راتګ کې سیاسي خبرې حتماً ممکن وي، او دولت په دې خبر و چې دوی ته اجازه نه ده ورکړی.
داسې اوازې دي چې دوی د کومې کودتا پلان درلودې چې سمت شمال جدا کړي د افغانستان څخه او یو بغاوت جوړ کړي، په دغه اړه ستاسو نظر؟
خو په دغه مسایلو باندې ډېر وارد نه یم، نه پوهېږم، ځکه هغه معلومات مثلا نشته. زه نظامي سړی هم نه یم، نظامیانو سره رابطه هم نه لرم، او زه نه پوهېږم. د کودتا خبره خو موقتا رسنیو کې داسې نه ده اورېدلی، خو په هر صورت دوی هر پلان چې درلودې شاید داسې به و چې هغه به د مزار نه پیل شي، یعنې د مزار قوت به دوی هغه نه استفاده کوي، او هلته یو د امن فضا به دوی ځان ته ولري، لکه دوی روابط به هم خارجي حکومتونو سره هم، ایران سره هم، منځنیاسیا سره هم بازي او خلاص کوي تګ راتګ. او مزار خو یو ستراتیژیک ولایت دی، نو مزار نه کېدی خو لکه چې د ډاکټر نجیب په وخت کې دوی د مزار اطلاق شوکړو، بیا همداسې سره راغلل کابل ته. نو دغسې یو امکانات د دوی دپاره موجود و. نو وکتل شي چې په راتلونکي کې دوی بیا کوم تګلاره ځان ته خپلوي، او څه رقم به دوی خپل مبارکې ته دوام ورکړي.
همدارنګه یو بل حزب یا ګوند د نبیل او سپنتا په مشرۍ چې په هغه کښې یو تعداد نور کسان هم شامل دي اعلان وکړي او جوړ سو، چې داسې ویل کېږي دې تر شا پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم دی. ستاسو د نظره دوی په اوس وخت کې ولې علت څه شي دی چې دوی دومره رافعاله سوله، په داسې حال کې چې پخوا دوی دا کارو ته دونه متوجه نه و؟ داسې ویل کېږي چې دا د ایران په دستور یا لمسون دا کار سوی دی، چې ستاسو نظر په دې اړه څه؟
یقینا ایران خو هم ځکه د اوبو مسله جدي ده، اوس پارلمان کښې جدي ده، خلکو سره دا مسله جدي طرحه ده، او دولت سره هم طرحه ده. ایران غواړي چې په دغه برخه کښې څومره چې افغانستان بې ثباته کړي، نو په دې باندې کار کوي، او دې باندې مصرف کوي. د بله خوا نه دغه نوی حزب چې جوړ شو د ملي محور په دوم، زه پوهېږم چې ډېری کسان د ښاغلي کرزي د دورې خارواکي دي، او که دا حکومت ناکام ده، دا قبر دی، دا یو میراثي ناکامي ده چې د پخواني حکومت د رشوتونو، د درغلیو، او د دې ناخوالو، او د ظلمونو، د غصبونو، او د تریاکو، د مخدره موادو، د ترافیکو، او د دغه شیانو نه دې اوسني حکومت ته میراث پاتې شوی. نو دوی که دوی دومره وفاداره وای افغانستان ولس سره، نو په همدغه وخت کې ولې دوی سم کار نه کوو؟ افغانستان ته د امنیت په برخه کې، د خارجي سیاست په برخه کې، یا مثلا د نورو سکتورونو په برخه کې. زه خو که تاسې پرتله وکړئ د کرزي صاحب د حکومت او اوسني حکومت دوه کاله، یو تعداد صحیح دی چې موږ د جنګ که ډېر ښکېل شوي یاستو، او صحیح دی چې وزګاري هم شته ده، دا خبرې شته دي، لیکن یو سلسله ابتکارات هم دې حکومت کړی چې هغه باید موږ د پام ونه غورځوو. په دغه برخه کښې بیا دغه ابتکاراتو ته دوی په ښه سترګه نه ګوري، او کوښښ نه شي کوي چې حکومت تر فشار لاندې راولي. په دې معنا چې اوس دوه کاله وروسته بیا انتخابات دي، دغه ډلې کسلې چې جوړېږي دا صرف د دې دپاره جوړېږي چې بیا راتلونکي انتخابات کښې مثلا که دا اطلاف دی، که دغه د محور ګوندې که نور ګوندونه جوړېږي. د دې تجربه خو مونږ لیدلی چې جدي په انتخاباتو کښې جدي چا سره ودرېږي بیا د هغه نه خپله برخه غواړي. لکه چې دغه قصه د اشرف غني په وخت کښې وشو چې دوستوم ورسره راغی، محقق راغی، ډاکتر عبدالله ورسره یو ځای شو. دا نو جدي پنځوسو څلوېښتو دېرش فیصده داسې د فیصدي ګانو ګوندونه دي. نو دا زه فکر نه کوم که د خلکو د مبارزې په خاطر یا مثلا د خلکو د حقوقونو د ترلاسه کولو په خاطر دغه ګوندونه او دغه اعتراسونه کار کوي. که چې مخکې ما وایي دوی ټول هغه فشارونه دي چې په حکومت باندې راولي یا په راتلونکې کاندید باندې راولي چې دوی ته برخه ونډه ورکړي. څوک د باور د اولو، څوک د باور د دو، څوک د لس وزارته، څوک د پنځلس وزارته، څوک د نه سفارتونه او دغه ولایتونه دغه تخصیص کړي. د ډېره زه داسې فکر کوم چې دغه محورونه او دا اعتلافونه دي چې دوی جوړېږي دوی د راتلونکي د پاره یو سرمایه ګذاري کېږي. وختي
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه ډېره مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
ژوندي سلامت.
مننه. خدای پامان.